السلام علیکم د سهار 15 بجې دي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست له هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي خو داعش ډلې د اعلان په نوم پاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پل چرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره یې د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو واړه مسافر وړونکي مرسیدس موټر کې شوې ده دا په کابل کې روانه اونۍ دوهم برید دی چې د داعش ډلې خراسان څانګه یې پړه مني لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او څوارلس تنه نور ټپیان شول د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په ایکس پاڼه کې راغلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون له لوري تر ارزونې وروسته منظور شوي د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنچیر د پارندې د بند جوړول د زابل د توري بند بشپړول په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه په ځینو ولایتونو کې د برېښنا رسول او د با کیفیت او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,00,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې د جرمني د ډي پي خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حل کې دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او درېمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي له ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شلمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابر ده را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې د کابل د بیگانه چودنې جزئیات درکو. په یو مرکه کې به واوري چې آیا طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې په افغانستان کې اوسمهال د کورنیو سرپرستی ښځو ته ورلغاړې ده. د تاجکستان د انصار الله وسلوالې ډلې د یو قومندان خپلوان ادعا کوي چې د دې قومندان مړی او ژوندی له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ورک دی.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په اړه یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو موضوعاتو کې وابهورې چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ چارواکو اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پرون پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په الوخیل سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ بیا ادعا کړي چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پلچرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. په دې اړه نور حال د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو ده نه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څنګه په دشت برچی کې د شنبه د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي غړوی د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. دشت برچی په زلونو د داعش خراسان څنګ د بریدونو هدف ګرځېدلی. دغې ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جوماتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتې سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لږ تر لږه 25 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یونما په ملکی وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش ځپلې او ترهګر وډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډیر زیات ده چې ګواښونه او توریستي عملیات د داعش نور توریست د لوخانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته اولسته ورکی د امنیت د ټینګښت په حق لباندې پاغي کې مطلقاً پاتې راغلي دي او دا په دوو کلو په تیرېدو سره عملاً ثابت شو. سره دې چې دوه ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، اته دوه خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څیر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته د پرزیدل جمهوری نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یو برخه مو په راپور کې هم واورېده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په یو بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حمله نشي مهارولی. لخاغلی شنواری سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او لمړی دا پښتنه ترې کړي چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي کنه.
د هر هیواد پلازمینه امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهم دی. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکی فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټټپوړي چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابدي دي، په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2014 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاهد دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه ده، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، موږ د مسلکي لحاظه، تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکی، اوپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولی هغه امنیت چې پاتې هم هو هغه تقریبا د جمهوریت وخت هغه امنیت و چې دوی شو کولای په یو څه موده اسوده توګه باندې هغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړونکي خپل طالبانو او نورې تروریستي ډلې وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولای هغه کم فزیکی، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې برخه کې دوی لازم ظرفیتونه نه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغه چاودنو مسؤلیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فني او مسلکي شبکه ده، تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کوم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیرول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو په بنسټ باندې رامنځته کېږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبان ته نه، بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونه شي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم دی دا روان اوسېږي. باعث د دې کېږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هیوادونه او هم د نړۍ نورو هیوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره یو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګندو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي او دوی تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس به دندې شوه. نو موري چې د پنځو ماشومانو مور د وای د چنګاخ میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بل سرچینه هم نه لري چې خپل ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي رادیو ته ویل
یګونه نو نوور خانم خودم بودم
زه په خپل کور کې وزنی ټوټي راوین کې وم بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته می په دندې کړي. زما په چیر په سلګونه کورنۍ یعنی خځه شته چې خپل کورنۍ او سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه څه وخوري؟ زما پنځه اولادونه دي. زه شپه ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونځو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت بوره سپری میکنه.
عبیدا چې په مزار شریف ښار کې خون کې و هم وای خوندې مړ شوی او د طالبانو لخوا د خزو پر کار له بندیز ورسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولای.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپل د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نه می تنم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای په خوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرستیم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. او چا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
facebook.com/azadiradio
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د تاجکستان د انصار الله د وسلوالي ډلې د یو قمندان محمد شریف کورنۍ او ملګری وای چې له شاوخوا یو کال رئیس د غمړې او ژوندۍ ورک دی. شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2023 کال کې د شاوخوا 15 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوې او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفا د ازادي راډیو تاجکي څنګه سره تیر ورځ خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړی هم د ازادي راډیو تاجکي څنګه ته د نوم د خودلو په شرط ویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته دی او سفر پر مال نادره کشو. دا غب خبره دوی د مخدره موادو یو ډله قاچاقبرونی ول او هغه منلې چې محمد شریفوف یې نیولې او خود هغه د مړي او ژوندۍ په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څنګه د دوو سرچینو چې یوې په خطلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بلې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې د وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکیدو خبر دي. دغه سرچینې زیاته کړې له هغه وخت چې د مهدی ارسلان نوم پر رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، خای طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکیدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او شاوخوا دیرش کال عمر لري. تاجکستانی چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنگیالی د دغه واد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه منګر زول شوې ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالی په افغانستان کې دي چې د ډیری د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربېره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تیره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شوه چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دا شی به پام وکړي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسي چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وټلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړکې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450,000 افغانان به چې ډېرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبې په ورځ په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,500 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. خلاصګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستۍ ونیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاته شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبري وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او وی افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوب په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبرورۍ په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو لمړی د دې خبري مجلې ورسته راپور. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سیمه د پکتیا یو مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه ده، خو دوی د ژوند لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. دوی وای لارې خراب دي، تر اوسه د سیمه ته برېښنا نه ده غځېدلې، بیکاری ډیره ده او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د سمکنی ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته ویل
مونږ دولت نه دا هیله ده، د غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کی، مخته پروژې مخته منځوري کې اوس کلینیک ته ضرورت یو کې کلینیک ده هغه دی پر ډاکټران دی کم دی ځکه خلک ډیر مجبور دي خلک اقتصاد تر په ډیر ژوبل
د سمکنی ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځای اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ورزي په دې ځای کې اوس مهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري خود سمکنی ته تر اوسه شته واردات برېښنا نه ده غځول شوي د سمکنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي
په سمکنی ولسوالۍ کې بعضی کارخانې دي او تر څنګ لوی مطبعې شتون لري نو برېښنا ډېره اهمه ده له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنی ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي
د سمکنی اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي عبدالرحیم چې د سمکنی اوسیدونکی دی وایي
ما سره دلته بانک وای ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه نو ما ته دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې ولره پراته سیمه کې اوسېږم چې هغه ته بانک څنګه نشته نو دغه دی بانک څنګه چې ورته ووایا سړی بې اعتماد شي
بلوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې کی پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړی دي او هم وادي کړی دي چې په مختلفو برخو کې به د پروژې منظوروي تطبیقوي به تر څو پکتیا کې د بیوزلۍ د بیکاری کچا د منځه ولاړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابر شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 350,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي
تاسو لا پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالي څخه د پیغام ته پرېږدم ما د ازادي رادیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه د هله کوم ازادي رادیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي ازادي رادیو ډیر ښایسته رادیو او ډیر ښه پروګرامونه لري نو په افغانستان کې د ازادي رادیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کار مرور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مرور د حکومت سمور سره مرستو په سلام
د کندهار د ولایت تشپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران شدي کې د کلینیک دی کې شخصي ډاکټران دي بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته دلته چې مطلب یو څوک دوا او پنمانو پوي کې د دوا او پنمانو پوي او متکی انګلیش از دی هغه دوا خانه راستري هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی یې مریض ورسی مرض یې وی د بل مرض دوا ورکی پی پی جن هغه مریض ته یو پدرې نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زار وګرځي نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیات را لګولې وای او دلته له ډاکټرانو چې تحمل اخیست وای
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دایمه گزارش کم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاسو خو خې مخ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلې یو بي سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیغام ورکوه غا پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درای میاست درای هفته بعد یو پیغام د مو جواب ورکوي سي دولت خبر سم مقدلته پریشان سرګردانه یو ولا د زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر